از افزایش افراد آغشته مواد مخدر، کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
د مخام او بجی دی زمک غگل ازادی راژیو آوری قدر من آوریدون که تر اتو بجو دی ازادی راژیو دی او سات پروگرام د زمحق دی دی پروگرام لپاره زنگره ده. ملالی بشیر د دی خبرونه کوربنه ده چی پا چوشی بو که ستودیو ترازی خوله هغه مخ که دی سات خبرونه واوری چی ز احمد تکلی ورنده کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا ښوونځیو ته د افغان نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې. انتونیو ګوتیرش پر اکس شبکې لیکلي چې له ښوونځیو د نجونو منع کول له بشري حقونو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز نن دوه کاله پوره شول او د تیر کال په دسمبر کې د نجونو پوهنتونونه هم د طالبانو لخوا بند شول. د طالبانو مشران وایي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به د شرایطو تر چمتو کېدو پورې بند وي، خو معلومه نه ده چې دا بندیز څومره وخت نیسي. د ازادۍ د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې درې طالبان وژلي او دوه تنه نورې ټپیان کړي دي. دې ډلې په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې د حمله یې تېره شپه د بګرام په دوه لاره کې د طالبانو پر یو مرکز کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعا نه ده تایید کړې. د افغانستان د شمال ختیځ ولایت بدخشان او د چین د پولې ترمنځ د غځېدلي نږدې 50 کیلومتره سړک د رقمونې چارې پیل شوې. دا سړک 15 متره سور لري او د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا د وزارت د معلوماتو له مخې نږدې 370 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مشر معزالدین احمدي بختر خبری آژانس ته ویلي چې له دې لارې له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه څو ځلې ارزانه تمامېږي. دا پروژه داسې مهال پرانیستل کېږي چې چین تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره کابل ته نوی سفیر معرفي کړ. 15 تنه امریکایي بندیان نن د تهران او واشنګټن ترمنځ د بندیانو د تبادلې د معاملې په ترڅ کې له ایرانه ووتل. د دې کسانو د خوشي کېدو موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ له څو میاشتنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. د قطر یوې الوتکې دا 15 کسان له تهران څخه قطر ته ولېږدول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې 15 ایراني زندانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي. نه اوبښئ، له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې 15 امریکایی بندیان به څو ساعته وروسته قطر ته روان شي. هغه ویلي و چې په امریکا کې د زندانی 15 ایرانیانو له ډلې دوه تنه ایران ته ستنېږي، یو درېیم هیواد ته ځي او دوه نور په خپله خوښه په امریکا کې پاتې کېږي. له دې سره مهاله په جنوبي کوریا کې د ایران د 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو خبر هم ورکړل شوی او د اوکراین حکومت د دې هیواد د دفاع وزارت 6 وړه مرستیالان او په دفاعي چارو کې د دولت وزیر له دندو لرې کړي دي. د اوکراین په پارلمان کې د کابینې استازي تراس میلینیچوک نن دا خبر ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي دوه اونۍ مخکې تر دې اولکسی ریزنیکوف د دفاع وزارت له دندې لرې کړ او پر ځای رستام عمروف پر دنده وګماره چې پارلمان هم د هغه پریکړه تایید کړه.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخړی. نن په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورنی تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره دی، په ځانګړې توګه کله چې داسې اداره نسته چې ښځې ورسي او د تاوتریخوالي پر ضد شکایت پکښې ثبت سي. خو اورېدونکو، تر دې مخکې چې له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو، زه غواړم چې یو راپور واورو. راپور په دې اړه دی چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلي دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستی دی. راپور به واورو او بیا به خبرې پیل کړو.
دو کال مخکې په همدې ورځ طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، خو د دو کلونو له تېرېدو وروسته یې هم د پرانیستلو لپاره اقدام نه دی شوی. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیز د دویم کال له پوره کېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو سازمان او په افغانستان کې نجونې زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا تړلي ښوونځي بیرته پرانیزي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش نن پر خپله ایکس پاڼه د نجونو په زده کړو بندیز یوه نه توجیه کېدونکې بشري سرغړونه بللې ده چې په وینا یې په اوږدمهال کې ټول هیواد ته زیان رسوي. نوموړي یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د زده کړې انتظار نه کوي بنسټ هم له طالبانو غوښتي دي چې په نجونو د زده کړو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. یاد بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن د سپتمبر په 13مه خپره کړې ده ویلي دي چې 80% افغان نجونې چې شمېر یې 2.5 میلیونو ته رسېږي له زده کړو محرومې دي. دې سازمان هم د نجونو په زده کړو بندیز له بشري حقونو سرغړونه بللې ده او په طالبانو یې غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو فرصت ورکړي چې هغوی د خپل جنګ ځپلي وطن په ودانولو کې ونډه واخلي. په ورته وخت ځینې افغان زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې نور دې د ښوونځیو د تړلو دوام ته توجیه او پلمې نه جوړوي او دوی ته دې اجازه ورکړي چې خپلو ښوونځیو ته ستنې شي. د یو دولتي ښوونځي زده کوونکي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
دا د دویم کال وسپره کېږي، تر اوسه پورې زموږ مکتب نه دی شروع شوی. یعنې زړونه مو داسې مات دي.
په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکې فاطمه هم له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځیو د پرانیستلو په خاطر اقدام وکړي، ځکه د نوموړي په خبره د ښوونځیو د تړلو دوام ته هیڅ توجیه نشته.
دوه کاله وشول چې ښوونځي ته نشو تلای. موږ چې ښوونځي ته ځو په حجاب کې ځو او هیڅ غیر قانوني کار نه کوو چې په هغه خاطر ښوونځي وتړل شي. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره زموږ ښوونځي خلاص کړي.
که څه هم طالب چارواکو تل ویلي دي چې د نجونو په زده کړو محدودیتونه یې لنډمهالې دي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د دوه کاله پوره کېدو سره دوی کله هم د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو کره نېټه نه ده په ډاګه کړې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څه موده مخکې په هرات کې او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم اونۍ وړاندې د طالبانو په واک کې له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د نجونو په زده کړو د محدودیتونو لرې کېدل وخت غواړي او خلک دې صبر وکړي. طالبانو په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې محدودیتونه ولګول. د دوی دا کړنې په کور دننه او له هېواده بهر له غبرګونونو سره مل وې. سره له دې چې طالبانو تل ادعا کړې چې په ښځو محدودیتونه یې اوږدمهالي نه دي، خو له دوه کلونو تېرېدو وروسته دا چې دا محدودیتونه کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوریوه موریدل چې دوه کاله وسول چې طالبانو د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي او له هغوی څخه یې د زده کړو حق اخیستې دي. نن موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د طالبانو له محدودیتونو سره د کورني تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر څومره ډیر دی. په دې برخه کې د خپلو میلمنو آغلې صبرینا حمیدی، آغلې زهرا جلال او آغلې قمر نیازی سره به نن بحثونه کوو او له دوی سره به د دوی نظر پر دې موضوع باندې اخلو. اوس هم له موږ سره آغلې صبرینا حمیدی او آغلې زهرا جلال چې د ښځو د حقونو فعالانې دي د تلیفون له لارې وصل شوي دي او موږ هڅه کوو چې درېیمه میلمنه هم را سره وصل سي. غلی حمیدی، ستاسو څخه زما اوله پوښتنه دغه ده چې که تاسو موږ ته په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې کله چې د حکومت له خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې محدودیتونه زیات سي، خلک څومره په کورونو کې دننه زړور کېږي چې پر ښځو باندې محدودیتونه لا هم ډېر کړي؟
تاسو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه ونکیلی. البته دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان ټولنه په مجموع کې کلرو پرتو سیمو ته لاړ شو، حتی ښارونو ته، د دغه جنګونو نه چې د 40 کاله متاثره پاتې ده، دغه تاثیرات د جنګ او جګړې د دود په دستور او په بعضو ځایونو کې حتی د ناوړه دودونو په زیاتوالي باندې خپل تاثیر اچولی. د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي مسله هم د ناوړه دودونو د جملې نه ده او هم د دې تر څنګ هغه خپل هغه عوامل لري. یو اساسي عامل د تاوتریخوالي چې موږ په دې برخه کې کار کولو هغه نه پوهاوی او بې خبري وه د بعضې مسایلو نه، مثلا د اسلامي اساساتو نه، د قوانینو نه، د میرمنو د حقونو نه واته د انسان د نو دوم هغه اساسي عمل د غي فقر به چې چیرته دغه محدودیتونه وځکیږي مثلا نو محدودیت تنه د میرمنو په وړاندې منګنو زمونږ ذکره طبقه هم د کار خلاص رسي نه لري تاسو لیدل چې اکثره هغه مسلکي کسان چې په ډیرو اداراتو کې د کار کول د په کورونو کې ناستل موږ ګورو چې ګراف د ځان وژنې د ځوانانو ورځ په ورځ باندې زیاتېږي همدارنګه د میرمنو او د دې کومې انګېزې چې د دوی د خوانه ورکول کېږي د میرمنو په مورد کې چې مثلا یو میرمن د چی دپاره ده تاسو ګورئ چې په د رسنو د تاریخ ټولیزو صفو حتی په مرکو کې وایي چې دوی وایي چې که هغه میرمنې چې د کورونو سرپرستانې دي که دوی د کار اخته لاسرسی ونه لري د دوی امداد د معیشت د کورنۍ سرپرستي په څه شکل کېږي دوی په داسې سري الفاظ باندې وایي چې د لاړ شي بل یعنې هغه الفاظ هم د همدوی په خولې باندې راځي همدارنګه دوی میرمنو ته هغه صرف یو جنسیتي دید لري موږ ګورو چې تعدد د زوجاتو باندې دوی تمرکز کوي ورځ په ورځ ګراف مثلا د اجباري ودونو زیاتېږي د ماشومتوب د پړاو ودونو ګراف بیا مخ په لوړېدو باندې دی دا خپله د همدغه مسلې تاثیرات دي دا چې په کور کې بیا هغه فزیکي شخړه او رواني تهدیدات یو میرمنې ته متاثره کېږي هم دا اوزانه ده هم د ټولنیزو مسایلو نه دي هم که چېرته په کورنۍ کې فقر حاکمي طبعاً په هغه کورنیو کې ګراف د تاوتریخوالي لوړ دی ټولې ځوانې نجونې مصروفیت نه لري هغې د تعلیم د حق نه محروم شوي دی په کور کې ناستې دي د تحصیل د حق نه محروم شوي د کور نارینه د کار د حق نه محرومه دي اوس دوی داسې تګلاره غوره کړله چې د افغانستان اتباع یې په مجموع کې په خاصه توګه وناسه طبقه د خپلو حقونو سوالګره کړه د حقونو سوالګره په څه معنی چې تعلیم حق ته لاسرسی عدالت ته لاسرسی ګرځېدو راګرځېدو حق ته لاسرسی د بیان ازادۍ ته لاسرسی دا هغه د انسان د بنسټیزو لومړنیو حقونو نه دي دوی اوس دغه حق ته سوالګري دي حاکمې ډلې ته ځکه د حاکمې ډلې د جبر په اساس باندې چې هېڅ نه وعده دا خبره دی هغه منطقي دلیل نه لري چې هغه یا کوم سند طرف ته ورکي یا اسلامي اساساتو ته یا نورو مسایلو ته دوی فقط هغه خپل هغه سیاسي دریځ کوم موخه د لپاره چې دوی جګړه کړي ده کوم جواب دی چې دوی مثلا هغه خپل لاس لاندې کسان لپاره لري دا د قناعت لپاره دغه مسله ده
شه
دغه مسله ته لامن واله نو دا تاوتریخوالم دې ته یو د دې ترڅنګ تاسو مخکې اشاره وکړه چې مثلا د میکانیزمونه موجود نه میکانیزم خو خپل ځای پرېږدي چې دوی ټول قوانین په تعطیل کې کله چې اتبا او خپل حقوق وړي اتبا خپل وجایب پیژني خپل مسؤلیتونه او مکلفیتونه پیژني دا غي ترڅنګ خپل حقوق پیژني دا غي د لپاره تګلاره موجوده تګلاره هم دغه قوانين چې مخکې د سیستمونو د ایجاد نه قوانين رامنځته شوي د افغانستان اساسي قانون دا غي ترڅنګ نور مدون قوانین او مثلا مدني قانون د افغانستان چې په 1950 کال کې دا تصویب شو دا غي نو وروسته نور قوانین به په دې وروسته کې د میرمنو په وړاندې تاوتریخوالي د منع قانون چې هغه تقریبا 200 هغه انواع چې هغه د میرمنې په دغه نه متضرره وي د جرم په توګه وپیژندلې او دا غي د رسیدو لپاره سیستمونه جوړ کړل مګر موږ ولیدل چې قوانین چې چیرته په تعطیل کې نو څوک څنګه کولای شي چې خپل د عقد یادې د فار هغه غږ وکړي او چاته پوښتنه
مننه اغلی حمیدی اغلی جلال تاسو څخه به هم ورته پښتنه کوم تاسو په نظر کله چې د حکومت له خوا څخه د پروګړو باندې چې هغه شته دلته مطرح دي او بندیزونه ولګیږي د دوی څخه د زده کړو حق واخیستل سی او پر کار باندې هم بندیز وازسي ستاسو په نظر دغه څومره کورنۍ تا او تریخوالی ته لار پرانیزي
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی ستاسو ته ستاسو ټول کارکونکو او درنې دواړه میلمنې ته او مجموع کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم خوښیم چې تاسو سره په دغه میز کې غړی یم محترم خور تاسو برنامه نه هم مننه چې ډیر مهم برنامه او ډیر مهم وخت کې مو دغه تاسو ځای ورکړی دی څنګه چې تاسو خپل پښتنو کې یو اندازه سوال جواب کړه زه هم غواړم ورته جواب لرم. زمو خور هم ډیر شو وضاحت ورکو په زمين کې زه غواړم بل ځای نه درته داخله شم چې څنګه چې الله تعالی مخلوق خلق کړی دی آدم علی السلام سره جخت بی بی هوا خلق کړه دای کولای شو د الله پاک وحدانیت مونږ ټول تاسو منلې قدرت منلې د هر لارې نه کولای شو چې نفوذ به ډیر کړی و آماده یو لازم ملزوم و چې دا جخت پیدا کړ او دغه نیم نفوذ ورته ورکړ په ټولنه کې کله چې آیات نازل کړه ولقد کرمنا بنی آدمه دلته نساء او رجال پکې نه ده مطرح ده دی دلته مشر کشر پکې نه ده مطرح صرف دغه مطرح دی چې د انساني کرامت لپاره اسلام ښځه ورکړی او کله چې اوسنی حالات چې په افغانستان کې روان دی چې ښځه بالکل منځوي ته تللی دی او ښځه خصوصا هغه ښځه دپاره خطکشي باندې خطکشي کیږي چې کوم فعالې ښځې دي تعلیم بند شور باندې دی د کار بند شور باندې دی د یو نظر ورکونه یو تصمیم نیونه یو چیرته لږه د ځان دپاره د اذهان تنویرولو دپاره دا بندیزونه ور باندې لګېدلي دي. احیانا موږ کوم مکتوب داسې ونه لیده فرمان ونه لیده چې هغه ښځې چې شاخه کارونه کوي ضرور ته بیا هغه د نه ځي داسې هغه مو ونه فرمان مو ونه لیده چې کومو ښځو کې باندې چې په کورونو کې د ښځو لخوا نه جبر ظلم کیږي هغه باندې د لږ یو داسې ځای جوړ شي چې حداقل ښځې دغه ځای دغه مراجعې ته مرجع ته مراجعه وکړي او هغه څه دي چې دا یوازې محدودیتونه لا هم نور په یو طرف ته چې کله ډیر په تللی نړۍ کې چې بیکاری وي فخر وي غربت وي دغه ځای کې جنجالونه کورنۍ ته اوړي او په کورو کې د بیکاری د لاسه شخړې ډیریږي دلته ځان وژني او دلته مثلا نور مسایل پیښیږي چې بیا هغه هیواد چې ډیر مرد سالار ټولنه وي همیشه نارینه منلې وي یعنی ښځینه منځوي وي که لږه داسې چا خبره زرغون شوی و دا شل کاله کې ښځې هم څه ناڅه ډېر لوړو پوستونو ته لاسرسي پیدا کړي و په زمن کې ځینې مسایل و چې تعلیم دپاره ډېر غټ لاسرسي پیدا کړي و چې عصري و قدیمي و دواړه دروازه ورته خلاصې وي تعلیمونه یې کول او په تصمیم ګیریو کې ځینې که ډېر لوړه کچه نه وه په داسې کم تصمیم ګیری کې هم لږه نظریات ورسره شریکېدل یا سمبولیک ووایو یا غیر سمبولیک بیا هم د نشته نه هغه ښه و. دا نن ورځ چې کوم محدودیت دی بالکل پابندي دی دلته تعداد د زوجات ډېر شوی دی مثلا دغه باندې کوم بندیز نشته که فکر مو وي اسلام مونږ تاسو شکر ټول مسلمانان یو څنګه چې قید لري قید نه وړاندې شرط لري او متاسفانه چې د افغانستان مسلمانان ډیر شرط ته نه دي متوجه عموما قید د پاره ځي چې څلور ښځې روا دي څلور نه پورته باید ونه کړو لاندې چې کوم شرایط موجود دي چې د تعدد د زوجات چې کیږي باید په کوم شرایط اول وشي څه ضرورت وي چې وشي کله چې ضرورت نه عبور کوي څه شرایط دي چې دوی سره څه رقم عدالت تامین شي د عدالت نه چې ور عبور کوو د دوی د نفقې د حالت باید په کوم تعدل سره و دغه دپاره چا فکر نه دی کړی صرف د غوجل غوندې راوړه په یو کور کې تخته کوه او چې کله د هر یو باندې غوسه راغله او دوه درې وړ ډبه وه کوتک واخله او نور هغه خپله امرانه اصول هغه کوه ور باندې تطبیقوه دا نه چې مثلا مونږ دغه خبره صرف طالبانو دا کارونه کوي په عامو کې دا خبره داسې موجوده کېدای شي چې په کوم عالمانو کې او ښه خلکو کې دغه خبرې وي چې دوی مراعت وکړي اما هغه خلک چې ناپوه دي او صرف دې دپاره چې دغه مونږ ته اسلام روا کړی دا نه او دا ته نه دي متوجه چې ښځې څه حق لري مونږ باندې ښځه خو یو بشر ده هغه هم په خپل چوکاټ کې یو حق لري قانون موجود دی باید یو مشکلات چې رسیږي ښځې دپاره دی چیرته مراجعه وکړي او دی خپل غږ چاته رسوي قرآن چې زموږ قرآن دی کله چې آیات نازل کړی دی دلته ویلي کله چې ښځه او میړه په منځ کې مشکلات راځي دوی باید خپل کوشش وکړي هغه نارینه ته ځینې هدایت شوی دی چې واز وکړي او نصیحت وکړي او بیا مثلا جلاوالی اختیار کړي کله چې دلته هم نه کیږي باید د پلار ګنۍ نه او د ښځې نه دلته دوا هغه شي مسلحین منځ کې راشي او کله چې مشکلات دیخي او ترسیږي مثلا خدای دې نه کی چې خدای پاک ډېر خپل خپه کېږي دغه موضوع باندې د قتل مخنیوي له خاطره د طلاق موضوع هم پکې یاد شوی. دلته داس مونږ داسې په دغه اوسنی قانون کې چې کوم مثلا مونږ ژوند کوو یا هم د طالبانو حاکمیت دی داسې خاص قانون موجود نه دی چې دا ښځې به څنګه وکړي او کوم چې قرآنی فیصلې دي هغه د پاره هم سل پسلې څوک لاسرسی نه لري ځکه چې کېدای شي د میړه طرف ډېر زورور وي او دغه پلارګنۍ بیخي سر نشي جګولی او داسې سلاسه محکمه نشته چې خاص د ښځو د پاره د غږ اورېدو او عدالت موجود وي. دا هغه څه مشکلات دي چې دا ټول د ښځو په ژوند باندې څرخیږي او خصوصا کار بندیز چې د هغه د اقتصاد کې ډېر قوي ټکر دی. تاسو پوهیږئ څه متل کړی دی چې نادادن او جان دادن دی په دری کې څه متل دی خو سم زما مزده نه دی بښنې سره. کله چې یو د چا عاید وي یو اقتصاد پیاوړی وي او هغه څوک چې نان اول شي یو اقتصاد کې کومک کوونکی شي نسبت د هغه څوک حتی نارینه کوي نسبت نارینه چې کوم یو اقتصاد کې غټ لاس لري هغه نارینه چې نه لري د هغه عزت په کور کې یا په ټولنه کې تعادل نه لري. بیا پاتې شو ښځې چې کوم یو ښځه عایدات ولري کوم یو په اقتصاد کې ونډه ولري هغه ډیره لاس خلاصه دی نسبت د هغه ښځو نه چې هغه اقتصاد کې ونډه نه لري. هغه کورنۍ کارونه چې ښځې کوي کچیرې یو نارینه هغه کارونه په داسې یو چا باندې وکړي یا نارینه باندې یا ښځې باندې چې هغه باندې هغه ته پیسې ورکړي ورته هغه وخت کې معلومیږي. اما هغه ښځې چې کوم کارونه د سبا نه تر مازدیګره پورې د ماشومانو سنبال نه ونیسه د پاکي اشپزي او د میلمانو سنبال دا ټول مفته فری دی او بیا هم دا یو دوه لغت هم وایي چې دا ستا کار دی باید وکړي دا د سم نه دی کړی باید داسې کړی یو بل فرمایش هم ورباندې وي. اما دا هغه څه دي چې ټول ګرځي د ښځو باندې رواني فشار روحي فشار فزیکي فشار کله کله اړکیږي خدای هم نه که د خودکشي او د ناروا کارونو دپاره چې دلته داسې په ټولنه کې د خاص ځای درلودی دا ښځې باید یو خاص ځای کې ځانونه کېدی چې دوی هم یو زړه تکیه وه او د نارینه زړورتوب هم لږ کم شوی وای.
بله آغلی جلال ډیره مننه زبیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی ستاسو څخه زه پوښتنه کوم تاسو د آغلی حمیدی او آغلی جلال دواړو خبرې واورېدلې دوی یادونه وکړه دواړو په همدغه نظر وي چې د هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو په ژوند کې رامنځته کړي دي د هغه په خاطر باندې ځینې داسې موارد رامنځته شوي دي چې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سي. په دغه کې دوی د اقتصاد یادونه هم وکړه. ستاسو په نظر د ښوونځیو د تړل کېدو له کبله د جبري ودونو شمیر څومره ستاسو په نظر باندې زیات شوی دی؟
سلامونه.
بله آغلی نیازی تاسو موږ غوري ستاسو مایک آف دی که تاسو آن کی او بیا خبری وکی. بله مهربانی ستاسو ژغ راځي اوس.
سلامونه تاسو ته درنو میلمنو ته او د افغانستان هغه محرومو میرمنو ته چې دقیقا اوس هم محروم ورته ویلی سو هم محکوم نیکیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راشم چې دقیقا په هغه ټولنه کې چې لکه څرنګه زموږ نورو خوندو خپل نظریات ډېر په هغه وضاحت سره څرګند کړه چې هغه ټولنه چې مردسالاره ټولنه ده کلونه کلونه هلته مردسالاري حکم فرماو په هغه ټولنه کې چې کله داسې حمایت کوونکی هم نظام منځته راسي نو طبعا تاوتریخوالی په هغه ټولنه کې ډېریږي اوج ته رسیږي. لکه څنګه چې په الحال افغانستان کې تاوتریخوالی هغه انتها درجې ته رسیدلی ده. د ټولنې په سطح باندې د تعلیم څخه مخنیوي، د سفر څخه مخنیوي، د کار حق نه درلودل، د نظر حق نه درلودل، په دولتداری کې یا حکومتداری کې ونډه نه درلودل، دا ټول هغه اواره کړل په کورنۍ کې د تاوتریخوالی لپاره. په کورنۍ کې طبعا دغه تاوتریخوالی د دې سبب سو، هغه اقتصادي ضعف منځ ته راغی، هغه د کورنۍ مشکلاتونه چې د نارینه او د ښځو څخه د خوندو تهدید کېدله. طبعا کله چې په کورنۍ کې جګرخونی ډېری، خوابدیا ډېری، نو طبعا هلته د په کور کې شخړې منځ ته راځي. د دغه شخړو د ټولو د سبب دې ته سو چې په ډېر کم عمر کې انجونې باید واده کړي دوی، چې دا خپله هم یو ډول تاوتریخوالی ده چې د انجونو سره کېږي. اوس خو نه د مکتب بانه هم نشته چې مکتب وایي، د پوهنتون خبره هم نشته چې پوهنتون وایي، نو په کور کې ولې ناسته ده؟ نو دا چې د اقتصاد ضعف هم د پر یو پلار باندې بوج ده، د اولادونو ساتنه او همداشان ته د کورنۍ کې مشکلات دي چې دوی سره ډېری دي، فامیل ګرد سره یو ځای دي. کله چې هغوی په درس کې و، په کار کې و، شاید دومره مشکلات نه و په کور کې. کله چې تجمع سره ډېر سو، بیکاري سوه، بېروزګاري سوه، نو طبعا مشکلات په کورنۍ کې هم ډېرېږي. نو دا د دې سبب وګرځېدله چې زموږ ډېرې کوچنۍ کوچنۍ نجونې، ځکه چې په پښتني سیمو کې زه په ولسی تړون برنامه کې تر ډېر ولسوالیو پورې ما لیدنه کړې ده چې ډېر اته نه کلنې انجونې ورکړل سوي دي، واده سوي دي او ښه خلاص هم لري. یعنی د هغه چې پوښتنه ځینې وکړي خپل د پلار څخه لا مشر سړي سره واده سوی و، هغه ټولنه چې هغه وخت کې هغه سي و، باوجود د دې چې نورو ښځو ته ښه فرصتونه وه، نو اوس فکر وکړي چې هغه ټولنه به په څه وضعیت کې، د هغه ټولنې وګړي به په څه وضعیت کې. دقیقا دغه تاوتریخوالی ډېره سخته اغیزه کړې ده زموږ پر کورنیو باندې، زموږ پر انجونو باندې، چې فلحال زموږ ډېرې انجونې په دغه تاوتریخوالی ښکار دي او په ډېر کم عمر کې واده سوي دي.
بله، ډیره مننه اغلی نیازی. اغلی حمیدی، ستاسو په نظر هغه ادارې چې د افغانستان د ښځو د پاره چې د تاوتریخوالی پر ضد باندې کار کاوه، او هغه ښځو چې دوی به له تاوتریخوالی سره مخامخ وي په کورنۍ کې، هغوی به ورتلي هلته به یې شکایت کاوه، ستاسو په نظر دغه ادارې کافي وي، ښه کار یې کاوه، او ولې باید دوام کړی وای دغو ادارو؟ فکر کوئ چې اوس هم دغسې ادارو ته اړتیا ده چې باید نورې فعال سي او دلته کار پیل کړي چې هغه ښځې چې شکایتونه لري هغوی بیا وکړای سي چې په ډاډه زړه باندې ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
البته اغلب شي دا کافي وي، کافي نه وي دا بیل بسته یا کړنه دا غي په څه شي، خو د خلکو د متضرر او زیانمنه میرمنو او د قرباني میرمنو یو ډاډ موجود و. ډاډ په دې موجود چې یو میکانیزم موجود و، مثلا دولت د اجرایه قوې په چوکاټ کې د میرمنو چارو وزارت و همدارنګه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون و، د څارنوالۍ په چوکاټ کې اختصاصي څارنوالۍ و، د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی همدارنګه د پولیسو اته په اوله درجه ولسوالیو کې د بشري حقونو څانګه فعاله وه، د امنیه قمندانیو د ولسوالیو کې همدارنګه د خپل د په ولایاتو کې پاغي کې خزینه پرسونل موجود و. یعنی هغه دود او دستور د واجې میرمنه کولای شو چې په ډاډه زړه باندې سره د دې چې یو میرمنه چې په افغاني ټولنه کې خصوصا په لورو پرتو سیمو کې د دولتي ادارو ته یا دولتي میکانیزمونو ته مراجعه کول، هغه تر ولسوالۍ پورې کولی نه وه، به هغې پسې ټاپه لګېدلې وه، د هغې ادغام هم په کورنۍ کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ و. بیا د اقل یو ملاتړیز میکانیزم موجود و، یو قانوني چوکاټ موجود و، د قانون په چوکاټ کې د میرمنو حقونه، وجایب، مکلفیتونه او همدارنګه د عدالت ته د لاسرسي برخه تعریف شوې وه، مدني قانون موجود و په هغې کې څه نسه. اوس خو سره د دې چې قوانین ارګانونه نشته، قوانین ټول په تعطیل کې دي. که چېرته یو حق و حقوق د یو خاروان، د یو معتبه، د یوې جغرافي په قوانینو کې تسجیل شوی او تعریف شوی دا غي د پر میکانیزمونه موجود نه یو قوانین په تفصیل کې د کوم خط د مخه اتبا مراجعه وکي اورګان ته او خپل حق او حقوق غواړي موجودیت خو په هغه ټولنو کې خصوصاً د نړۍ په د دریمې نړۍ په یوادونو کې هغه یوادونه چې د جګړې نه وروسته یوادونه دي په هغه یوادونو کې یو ستونزه او مشکل همدغه یي چې ناوړه دودونو ګراف مخ په لوړېدو باندې د فقر کچه مخ په لوړېدو باندې همدارنګه ستونزې مخ په لوړېدو باندې او بیا په هغه ټولنه کې چې عمري سړي واکه ټولنه لکه افغانستان د دې نه موږ سترګې نه شو پټولی ولو که ښځه فعال لیول کې او ناسه طبقه فعال لیول کې نهایي تصامیم هم په اره محدوده کې هم په کورنۍ محدوده کې هم په ټولنیزه محدوده کې هغه د ذکورې طبقې په لاس باندې او په هغه ټولنه کې چې انتها د جهالت او ترویج د جهالت لپاره لکه څرنګه چې اوس کار کېږي اوس خلک په تیارو کې ستاسو کېږي موږ وی حق د تعلیم دا چې تعلیم دغه اوس چې د شپږم ټولګي پورې نجونې دي د کوم نصاب نه باندې روان دي موږ ولیدل چې په دیرشو کالو کې د څه تعلیمي نصابونه په مکاتبو کې تدریس شو وروسته به تاسو شوی مو اسلام پکې راغله خو په ابتدا کې چې هغه تعلیمي نصاب خلکو ته کوتاک او ټوپک او تفرقه او نفاق او دا شیان ښودل ته په مکتبونو کې شاګردانو ته چې هغه خپل د پلان او د مور د دریز نه نو خبر یا بد دین نه نو خبر چې هغه په کوم شرایطو کې ژوند کړي هغه ته به ویل کېږي چې ولادت د فلاني زوی دی په یو باندې یو رقم ته په لګل کېدله دا سیاسي حرکتونه چې په بل بل ټاپله لکه دا باوجود دي چې سیستم د معرف او د لوړ زده کړو باید سیاسي مسایلو نه بيخي بي پري خو دا مسایل به په ځین ولایت کې بيخي او تر رسیدلی وو دا ستوند نه هغه وخت خلک متضرر وو اوس چې په دې شکل باندې ارتي اصل فصلو کې انساني ټولنو ته هغه ټولنو کې چې د جرایمو ګراف لولي هغه ټولنو کې چې میرمنې د خپلو اقونو نه محرومی پاتی میرمنه د ستونزو سره مخامخې پاغه ټولنه کې جاله ته کې نه پوي کچل وړي پاغه کې میکانیزمونو ته اړتیا ده لکه څنګه چې په خواو دي کې مثلا دویشتو دریشتو ادارې په دغه کمیسیونو کې غړي ټوب لرلو چا د کار زمينه مفایده ولا چا په هغه ورکولو چا رواني مشورې ورکولې هغه د جزایی عدالت مسله خو به وروستۍ مسله وه افغانی ټولنه کې اکثره خپل د شهیدې ما چې ولا اته د سمیرمنې مالي د لچې جبهه پریکړه چې یو خبرې کړې ده هغه په ما پریکړه جبه ویل چې ما خاون مبندي کوي یا سو ورته مو دغه ازادي مثال وایي چې ما اولادونه یعنی هغه ورسته مر هغه به ډیر په ندرت وخت کې دي چې یو مېرمنه یعنی هغه د درد یې چې ته ورسیږي او نور یې سلاره یا به مېرمن په قتل رسیدلې و یا به مثلا سیدل شو و یا به جراحت مثلا و او هغه چې به بیرته انصراف کول دی ځکه د انصراف حق په ډیر مواردو کې وو پسونه واجب مو کې نو چې هغه په جنایاتو کې شامل او په ډیر مواردو کې د انصراف حق مې ورنه به بیرته انصراف کول چې خې ده کما ته ارسوي یعنی هغه ډیر په ندرت وخت کې دل چې یو میرمن د جزایی عدالت د تطبیق لپاره مونته په هغه د کار زمينه د تعلیم د حق نه د لوړ زده کړو د حق نه دغه مسائل ته خو د میرمن له لاسه نه پنځنی ټولنه کې خو دا لومړنی اقونه دي د یو انسان هغه اقونه دي چې نور اقونه مستاغه لومړنی کړي دي چې د زنجیر خوښې کې چې څه دغه ابتدایي اقونه نه یو انسان د جنسیت پر بنا باندې چې د فکر کوم په فلسفه د انسانيت په تاریخ د بشریت کې د سکلنه په هیڅ جغرافیه کې نشوي چې په سیستماتیک شکل یو عظیم قشر او کوم مثلا مذهبي حکمان او دلو په تاریخ په وګدو کې د سکړي چې ولا یا میرمن اوناسه طبقه ده د خبره وجل شوی یا د فرعون په ځو معنا کې ده تولد مسلې باندې بند خلګېدو یا نور مسایل یا په ډیرو غټ هم پاتوريګان د سې نه شوی چې مستقیم دغه سختاره تصمیم ونیول شي چې ولا جوړ دي مونږ او تاسو لیدلې دي هغه حکمان خبرې چې هغه عدالت محور حکماني هغه حکمان چې خبرې دغه په عدالت استواري هغه حکمان چې تصمیم دغه په عدالت استواري او هغه حکمان چې د خبره د واقعیتونو پر بنا باندې تصمیم نن چې دغه فرامین او احکام دی ودقې دغه اساس او بنسټ نه دی معلوم چې دوی په چی باندې استناد کوي و اسلام خو مختلف برخه لري هغه خو ټول وازيدي چې په کوم او مخکې د دینه د سنو چې افغانستان خلک مسلمانانو دولتونه تاسو ټول قوانين د افغانستان غوري چې رسمی دین د افغانستان او افغانستان دین خو د اسلام دین خلکو ته مایل شوی او کنه په قوانین کې همدارنګه نور قوانین ټول اته په مدني مسایلو کې هم رجوع انفی فقه او جفادی فقه ته کېده، په فامیلی مسایلو کې، په جزایی مسایلو کې هم د قانون د جزا ته تاسو مراجعه وکړئ چې د هغې په لومړنۍ مادو کې د سرات لري چې دا قوانین صرف تعدیلي جزاګانې خویشپینځي او نور په دیات او په قصاص او په حدودو باندې هغې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دا دینه تطبیقي. خو موږ اوس ګورو چې دوی چې دا کومې کړنې کوي دوی د کوم بنسټ پر بنا باندې دغه کړنې کوي، د چا په واسطه کوي. پخوا به مثلا قاضی به حتی د شهودو تزکیه به کېدله چې چا به چې شاهدي ورکوله چې اگر شاید معلوم شي چې دا واقعا امین شخص دی یا داسې شاید دی چې هلته په پیسو اخیستل شوی محکمې ته راوړل شوی. یعنې ستونزې به وي، زه د ستونزو برخه ته خو بېرته د ستونزو دفع دپاره د فساد په وړاندې د مبارزې دپاره میکانیزمونه حداقل یو امیدواري خو وه چې زه یو خواته لاړ شم، اوس هغه امید دروازې ټولې په خلکو تړل شوي دي. نو دا اړینه ده دغه وضعیت ته که د میرمنو توجه او پاملرنه ونه شي، دا په ترویج د تاوتریخوالي کې، د تاوتریخوالي په شدت کې، په انواع او اقسامو په لوړول، دغه اوس سیستماتیک تاوتریخوالی روان دی. موږ یو نوی سیستماتیک تاوتریخوالی لرو. د تاوتریخوالي نه هم خبره لوړه ده چې هغه د حاکمې ډلې دخوا د دوی د جنسیتي توپیر نه هم دغه کړنې په لوړه ګراف کې دي، ځکه دوی ښکاره وایي د یو انسان سره د جنسیت پر بنا باندې هغه د خپلو اکونونه محرومي د ښکارې او نو د زورونې او شکنجې ته چې یو انسان د جنسیت پر بنا باندې یا د حقایقو د اخیستل دپاره هغه مثلا زورول کېږي، دا اوس دغه زورونه تنها فزیکي زورونه نه ده، روحي او رواني زورونه. دا اوس د افغانستان اوناسه طبقه د روحي او رواني زورونه سره مخامخ ده. هغې یو نامعلومه سرنوشت خواته روان دي او دغه نامعلومه سرنوشت اوناسه طبقې افغانستان یو نامعلومه سرنوشت اوړي او ضرر او زیان به د دې جبران به اته دا خو د کلونو اقدامات د دغه دوو کالو جبران څومره شي کولی بې پته له تېر کې 15 کاله همدغسې اوناسه طبقه متضرره شوه او اوس د دې جبران مسله ډېره، ځکه چې یو ځل چې یو مسایل ښه مسایل په اسانه باندې نه ترویج کېږي، خو چېرته چې بد دودونه حاکم شو بیا د هغې د لمنځه وړلو دپاره د یو کال دپاره شاید بیا یو کال نور لازم چې د هغې دپاره کار وشي تر څو هغه دود او د ناوړه دودونه او دستورونه او ناوړه عرف ادب هغه په یو ټولنه کې د منځه لاړ شي او د شکنجې.
مننه آغلی حمیدی. آغلی زهره جلال، تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړونو راپورونه خبرې یوازې ادعاوې دي او دوی د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي.
مننه مېرمن بشیر چې تاسو دغه سوال وکړه. بالکل دا خبره منو چې طالبان وایي صحیح دی. طالبان وایي چې مونږه د اسلام پر بنا ښځو حقوق ورکړی دی، اما زه په دغه خبره کې نیوکه لرم او زه هم ملاحظات لرم. اسلام په کوم کتاب کې، په کوم دین کې، په کوم او په کوم آیه کې ویلي دي چې ښځه د تعلیم نه کوي؟ کله چې الله پاک ویلي دي چې عالم الكتاب والحکمت، عالم الكتاب والحکمت ځانونه پوي کې په قران باندې، په حکمت، حکمت عصري علوم راځي، حکمت کې سیاست راځي، حکمت کې اجتماعي ژوند راځي، حکمت کې اقتصادی ژوند راځي، فرهنګي راځي. دا ټول هغه څه دي چې په قران کې راغلي دي. یعنی دا زمونږ د لترفه نه دي، د الله لترفه دي او مونږ د معاون یو چې باید دا ځان باندې تطبیق کو. کله چې دوی وایي چې مونږ دا کار کړی دی، په کوم زاویه کې کړی او په کوم ځای کې کړی دی، آیا په دغه کله چې بیا هم بار بار الله پاک په هر ځای کې آیاتونه نازل کړي دي او په غږی کړی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس، یا ایها الناس، په ناسو کې هم رجال راځي هم ذکور، دلته نه دی ویلی چې یا مشخص کړی وي چې ذکور وته یا هم زنانه وته اوناسته دلته هم دغه آیا همیشه داسې مجموعی را غلای دی چې زنونه تاسو پوی کې په کتاب باندې په حکمت باندې ای خلکو ای خلکو په خلک کې دوار قشر راځي کله چې دی وایي چې مونږ د اسلام اسلام خو همدا ویلی دی خو مونږ خو برعکس د اسلام نه دغه کار مونږ په مغایرت کې روان یو کله چې زمونږ یو ستر لارښود پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیشوا دی او مونږ په هر مسایلو په هر احادیثو باندې تکیه لرو او قناعت لرو بیا څنګه هغه د یو تجارې سره په کار کولو یعنی د هغې ماموریت یې په غاړه اخیستی و د هغې لاس لاندې تللی و او دې دپاره کار کول او مونږ د ښځو دپاره بیخي حق نه ورکوو په ټولنه کې دا د اسلام نه مغایرت دی که اسلام سره موافق دی که چیرې مونږ د پیغمبرانو صحابه او ته ور اوړو چې طبابت یې کړی دی دی یعنی شاروالي مالیات ټولونه په غاړه اخیستی دی دی هجرت کې ونډه اخیستی دوی بیعت بیعت خپله سیاست دی بیعت کې ونډه اخیستی دی دی ویلی وو چې نارینه چې کله هغه شو مسلمانان شو بیعت یې وکړو ښځه ته حاجت نشته هغوی باید مامور دي چې د هغوی خبره ومني نه دوی ته خپله او رجوع شوی دی دوی خپله د ځان بیعت یې کړی دی دا بیا څنګه شو دا د اسلام سره موافق شو که مغایرت شو کله چې یو آزاده یو مسلمانه ښځه څنګه واک لري چې په خپله بیعت وکړي خپله دی خپله یو کار وکړي اقتصادي پرمختګ وکړي او ټولنیز وکړي دی د خلکو دپاره تدریسونه کړي دي طبابت یې کړی دی او دوی هغه مشورې ورکړي دي چې یو لویه مشوره د ام سلمه و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په حج دپاره ورکړی وه چې دا خبره رانه اوږده نه شي او پلو بل پلو لاړه نه شي دا باید مونږ په نظر کې ونیسو او دلته خو دا خبرې نشته اوس دغه مسایل خو یو هم په نظر کې نه دي نیول شوی دا ټول مسایل یوازې څرخي چې دا کوئ دا مه کوئ صرف دا کوئ دا مه کوئ په کوم صیغه او په کوم اسلامي اصولو کې دی ورته شریعت ظاهر کړی دی چې په دغه آیات په دغه حدیث په دغه صورت کې تاسو باندې په دغه اصول بندیز دی تاسو بالکل صحیح دی مونږ منو دا خبره ډیر اعلی وایي چې باید ښځه په ستر کې وګرځي یعنی حجاب مراد کی ځانونه بربن یا نیمه بربن ونه کی ګرچه زه مخکې هم ما په افغانستان کې به حجاب ښځې نه لیدلې ټول ښځې پوښوي ټکرای لرل سر نه تر پښه پورې پوښوي او دوی چې وایي چې نه دینه هم پوښي بیا هم مخالفت نشته د مسلمانانو ور سره دوی وایي چې بالکل مختلط د کار نه کوي نارینه سره بالکل دې کې مشکلات نه لري مسلمانان دی ټول الحمدلله چې مختلط کار نه کوي او دې کې چې دوی وایي چې بې محرمه دی لري مزلونه نه کوي دا هم معقوله خبره ده او دین څوک مغایرت نه لري او کله چې وایي چې نه بالکل تاسو د کونه هم موزه کله چې وایي چې تاسو به هیڅ کار هم کوئ تاسو تعلیم هم کوئ دا خو یو پزوره یو څوک غکول دی بیا عقل کول دی یو بیا جهالت تسوقول دی یو ناپوهی تسوقول دی وګوره د اسلام بنا چلور دی په چلور بنا اسلام چلیږي چې دا څلور بخنه غواړم بناو نه اصول البته چې سنت دی فرض دی اجماع دی قیاس دی چې حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه همیشه چې کوم فیصلې کړي دي د نورو نه قیاس نه ډیر ترجیح ورکړی دی او ډیر فیصلې په قیاس تلی دي دوی باید قیاس په نظر کې ونی بخنه سره دغه یو ټکی تک وخت راکړي چې قیاس دلته دا موجود دی چې مونږه د تیرو سربازانو ځوانې ښځې کونډې لرو او همداسې نور په انفجاراتو انتحارانو کې خصوصا د دغه د طالبانو د ډلې کونډې به وي یتیمان به وي دوی دپاره نفقه او ناناور همغې ښځې وي چې مختلف لارې نه دوی کار کولو دوی چې اوس دوی خو به خپل شهادات څه ورکوي څه به خامخا ورته ټاکلي وي او هغه چې اوس لغوه شوي دي هغه کارتونه او هغه مسایل اوس هغه څنګه کوي؟ دوی خماره نه دي خوره وخوري، دوی یو څه غواړي، دوی له کومه کی؟ دوی یا مجبور کیږي اجباري واده د پاره چې یتیمان هم بې سرنوشت او ښځې هم بې سرنوشت مجبوري واده، او یا هم دوی همداسې قیدیان به وي. داسې مرجع نشته چې دوی خپل غږ ورسوي. دا یې دوم مشکل. دا هغه مشکلات دي چې زما فکر کې اسلام ځای ورته ورکړی دی، اوس حالت کې توجه ورته نه دی شوی.
بله مننه ډیره اغلی جلال. اغلی نیازی، په دې مورد به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم چې د ملګرو ملتونو هغه خبرې چې دوی په دې وروستیو کې کړي دي، په دې برخه کې زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. د ملګرو ملتونو اته اویایمه غونډه د دوشنبې په ورځ د امریکا پر وخت په نیویارک کې پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش تیره اونۍ وویل چې په دغه عمومي اسامبله کې به د افغان ښځو د حقونو په اړه بحث وسي. ده وویل چې دا موضوع د ایجنډا په اساسي برخه کې ځای لري. ستاسو په نظر دا ډول غونډې به د افغان ښځو و قضیې ته یا ستونزې ته چې دوی ورسره مخامخ دي په افغانستان کې څه ګټه ورسوي؟
دقیقا ګټه رسوي، بې پایله به نه وي. زما په اند د ملګری ملتونو په دغه غونډه کې چې پر د افغان میرمنو پر ژوند باندې بحث کیږي، طبعا دغه بحث او دغه د بحث نتایج تر نظام پورې رسیږي، او نظام خپل هغه نیمګړتیاو ته چې موږ وایو چې خپل عیب د ولو مابین دی، هیڅ سړی خپل دغه نه ویني، خپل عیب نه ویني. نو کېدای شي چې دوی په دغه حالاتو کې حد اقل هغه خپل عیبونو ته متوجه سي، او دې ته غاړه کښېږدي چې نړیوال چې پر موږ باندې بحث کوي نو طبعا موږ غلط یو، ځکه چې یوازې موږ ته خپل د افغانستان ښځې بد نه وایي، یعنی یوازې موږ ته زموږ د منطقې خلک بد نه وایي، یوازې موږ ته د نړۍ په سطح د نه قبلېدلو اصولو چې موږ ته قبولي نه راکوي، د منیمونه حکومت په دې خاطر په دغه دلایل د هغه د دلایل یې ټول څرګند شو. نو زما په اند دا به ډېر مفید تمام سي. دقیقا زموږ د ملګرو ملتونو څخه د هغه غوښتنه ده، هغوی خو بل په دې پسې نه تلوار راپورته کولای سي، نه نړیوال جنګ ورسره شروع کولای سي. هغوی مجبور دي چې دوی د دغه مختلف طریقو څخه لارښود ورکړي تر څو چې دوی خپل په تګلاره کې تغییر راوړي. او دا چې دوی سرتنبه دي تر اوسه هم په دغه مشورو باندې نه دي پوسوي، نو یو ځل په نړیوال سطح باندې ځان شرمولو ته مهیا کړله، زمینه یې مساعده کړله، نو اوس ښه ده چې دوی یو وارې په نړیوال سطح وشرمیږي او په نړیوال سطح بحث ورباندې وسي، نو دوی به د خپل غلطۍ ته متوجه سي او بالاخره به یو جدي تصمیم ونیسي د خوندو د حقونو په تناسب باندې. یعنی سل په سله کې مفید تمامیږي دغه بحثونه او دغه کانفرنس کې د ښځو د افغان میرمنو د حقونو په تناسب باندې چې کوم بحث کیږي، ځکه چې طبعا هلته نړیوال چې کوم استازیتوب لري ټول استازي موجود دي، او هر یو به دا غندي او هر یو به بحث ورباندې کوي، نو طبعا اثر به کوي. وایي قطره قطره دریا میشه، څه چې ورباندې فشارونه راغله د نړۍ د خوا څخه، د اروپایي اتحادیې د خوا څخه، د بشر د خپلواک کمیسیون د خوا څخه استازي ورغلې، د دوی سره ناستې وکړلې، خپل افغانان خپل ژغونه اوچت کړل، ځوانانو ژغونه اوچت کړل، هیڅ هم پر دوی باندې بالاخره تاثیر ونه کړه. کېدای شي چې دا نتیجه ورکړي او بالاخره تاثیر وکړي، ځکه چې دوی به هم دې ته اړ سي چې باید یو تصمیم ونیسي، یو جدي تصمیم ونیسي. دوی به هم ځان ته ځیر سي، خپل عیب ته به ځیر سي چې په موږ کې دغه نیمګړتیاوې سته. لکه چې مخکې جلال صاحب اشاره ورته وکړله چې په ډېرو ځایونو کې پر قیاس باندې اکتفا سوې ده، یعنی قیاس څخه هدف دا ده چې دوی په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي او اسلامي شریعت تطبیقي د دې لپاره راغلي دي. د دوی په وینا باندې چې دوی مخکې خدای نه کړده افغانان بیخي کافرانو، دوی راغله مسلمانان یې کړل، اوس دوی هغه شرعي قوانین تطبیقي، دوی که دغه شرعي قوانینو د تطبیق لپاره راغلي دي نو پر قیاس باندې باید دوی اکتفا وکړي. دوی باید د دغه مجالسو څخه د دغه مجالسو د بحثونو څخه دغه قیاس وکړي چې بالاخره موږ څه کوو او دنیا څه غواړي او موږ پر کوم لار روان یو، ولې پر دغه لار روان یو، په څه دلیل روان یو. دغه باید ډېر ګټور تمام سي سل په سله کې.
مننه آغلی نیازی. آغلی حمیدی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د همدغه غونډې په اړه باندې چې راتلونکي اته ورځې به دوام کوي، ستاسو څه توقع ده د افغان ښځو لپاره؟ ستاسو څه تمه لري د دغه غونډې څخه چې دوی باید د افغان ښځو لپاره څه ډول پریکړه وکړي؟
البته خپله توقع به ووایم، خپل لومړي سره کې دا وایم چې دغه کوم دغه وضعیت چې بحرانی وضعیت که اگه بحران ده سیاست ده، که بحران ده اقتصاد ده، که بحران ده فقر ده، که بحران ده محرومیت ده، ده قونه ده افغان الله سور سر مخامخ ده به پتیده زیادتر زیان منی افغان میرمنی دیه و بدبختانه ده باید دویمه چه پر هر سیاسی تاول که هر سیاسی لوبه که همیشت زیادترین او جبترین صدمه افغان میرمنی دیده ده. ده پا دی مانا چه کچیر تا مکتبم سویده پا دی پینځول لسیزو کې کچیر ته تیزابه چول شوی دی، د نجونو په مخه چول شوی، کچیر ته دواګانې استعمال شوی دی، د مخزنینو کې هغه د نجونو په مکاتبو کې استعمال شوی دی، اوس خو ښکاره د مکاتبو ده. یعنی دا لړۍ ډیره د تعلیم په وړاندې او د تعلیم ړنګول په افغانستان کې دا ډیر اوږده لړۍ لري. اوږده لړۍ په دې مانا چې که اته یو قرن مخکې ته ملاړ شو چې کله د امان الله خان حکومت تغییر کوي پچه رنگیگی او بل کس داغی پا زیره دی، اولین دغه هغه د میرمون پا ورانده چه میرمون دی پا کور که کینی او د پرمختگ او د تمدن پا ورانده هغه خپل اساسیت خواهی. هم دغه سه قدم پا قدم پا هر سیاسی تاول که بدون دغه دیموکراسی دی لسیزی نزنوه ما چه هغه که البته میرمون هغه پشهی نظام که یو سخ پلا کنود نبرخ اما نشه او سمنگه گورو چه ده اما غ چا غره منګل ماجینی د ماغه شرایطو کاغه وخت منګ خپل نو چې مونته او سرمایه پری خل د میرمنو په برخه کې، نو مونږ په میرمنو کې کادرونه لرل، مونږ په میرمنو کې لوړ شخصیتونه لرل، لا تر وزارتونو پورې. اوس زما په دغه وضعیت کې زه البته دې تر ازم چې په دغه وضعیت کې تنه افغان حکومت نه تیر حکومت نه د فیلیا کې مان د فیلیا کې مان د کوم لار نه دغه زیته رسیدلی دی، دا ایدیا چا ورکړې ده او دغه خبره چا د حمایت کړې دي او په څرنګه دغه فرصت او زمینه دی ته مساعد شوه چې د یو هغه مصالحانه مبارزې په اساس نه خو د مصالحانه اشغال په اساس باندې افغانستان ته ننوتل. په دغه ناورین کې ډېر خلک ښکېل دي که بېرته هماغه خلک سر لاس یو نه کړي افغانستان د دغه وضعیت نه واتم ناممکنه دي. او غږ پورته کولو ته خو ځکه هغه په انفرادي توګه باندې غږ پورته کېږي که د میرمنو د مدني ټولنو د مختلفو اصنافو د خوا هغه ورونه چې په مختلف اقشار دي هغه د میرمنو د حقونو لپاره غږ پورته کوي، هغه ملاتړ کوي، حمایت کوي. د هغې قدردانۍ موږ په دې کوو چې دغه د دوی د رسمیت پیژندلو پروسه چې داسې وځندې ده یا د سوال لاندې راغله تر اوسه پورې د دوی هغه کسان چې په ټول لست کې د ټول لست نه دي وتي ټول د همدغه غږ پورته کولو نتیجه ده. او د ملګرو ملتونو غونډو ته موږ امیدواره یو، خو امیدواره په دغه شرط باندې چې هلته چې څوک بلل کېږي د افغانستان په استازیتوب، خدای دې وکړي چې هغه د میرمنو په استازیتوب وي یا د ورونو په استازیتوب یا د بشري حقونو د وضعیت لپاره هغه باید بې پرې کسان وي، د هغې تیر بکراوند ته وکتل شي. هغه داسې کسان نه چې هغه ته قومي خبرې هلته رامنځته کړي ووایي چې والله میرمنې یو افغان میرمنې دي، که ضرر واقعا دغه ضررونه سروي شي او زیانونه سروي شي د تاریخ په اوږدو کې هغه دا خبرې دي ته قومي کوي او ته ګروهي کوي او ته سیاسي اړخونه دې ورته نه ورکوي. هغه کسان دې وغوښتل شي چې هغه یې په واقعیت باندې افغان میرمنه غواړي او د افغان میرمنې حق غواړي، هغه یې افغانیت ته ژمنې دي، د افغان افغاني ارزښتونو ته ژمنې دي. دا نه چې دغه اوسنی وضعیت هم هغه د ځان دپاره او هغه هندل نفه د ځان دپاره او دي نفه وګڼي دغه فرصتونه او د هغې نه استفاده وکړي. زما په اول قدم کې هیله همدغه ده چې هلته باید فقط بس افغان میرمنې دپاره بس شي. دا نه چې والله میرمنې په دغه ځای کې دي او د طالب کړنې موږ اوس ګورو چې په دې وروستیو کې هغه ته قومي ته هغه وایي والله چې ده یو ګرو ده، دا یو قومیت پر بنا وازی ویم چې البته پښتون قومیت ته دا مسله دی ربط ورکوي.
دا د ماده نړیوال په دې باندې پیګیم او پویډم شي چې پښتون قوم دا د خدا یو سیاسي ډله ده او په سیاسي ډلو کې یو هغه سیاسي ډله ده چې تروریستي ډله وه د دوی اوسنی او په دې ډله کې ډېر خلک شامل دي صحیح دی چې اکثریت به پکې پښتانه وي او وجه یې همدغه ده چې هغه پښتانه دي چې د علم او د اصول د علم نه لرې پاتې دي په بې سرپرسته کورنیو کې روزل شوي دي بالاخره دغه شیان ته راوتي دي چې بېرته د خپل خاورې په ضد راپاڅېدلي دي او د خاورې د ړنګولو ورانولو دپاره دی هغه اقدامات کوي او کارونه ترسره کوي. نو غونډو ته امیدواري شته ده په شرط د دې چې هغې اورېدونکی غوږ ولري او اورېدونکی غږونه غږ د واقعیتونو پر بنا باندې واوري. هغې داسې غږونه وانه اوري چې والله دا مسائل قومیت تربت ورکي او نجات تربت ورکي او د دې ترڅنګ مثلا دا د یو قوم پورې وتړي او بیرته د دغه قوم میرمنې چې هغه افغان میرمنې دي هغه متضرر شي. موږ اوس ګورو چې څومره صدمه او زیان یعنې ټوله میرمنو لیدلی. موږ باید کلي اشاره ولرو او امیدواري شته دی. امیدواري په دې معنا ځکه چې یو غږ ستر بدلونونه رامنځته کوي. موږ ولیدل چې په نړۍ کې هغه حاکمان چې د زور او جبر د لارې مخته تلل او ډېرې غټې امپراتوریګانې وایي هغه یې دوامداره پاتې. نو دا وضعیت به حتما تغیر کړي او د دغه همدغه کړنو د همدغه اقداماتو په اساس باندې به تغیر کړي او دغه کړنې کهیس نه خلکو ته یو امیدواري ورکوي. خصوصاً افغان میرمنو دپاره یو هیله او امید د دوی په وجود کې ژوندی کېږي چې دا ستونزې به هم ختمېږي او دا مشکلات به هم ختمېږي او افغان میرمنې به بېرته خپلو داقونو نه برخمنه کېږي او د دغه بحراني وضعیت نه به وځي. امیدواري ورته شته دی خو خدای دې وکړي چې توجه ورته وشي او جدي توجه دغه وضعیت ته وشي او پاملرنه ورته وشي او د دې دپاره هغه څه چې لازمه دي هغه شکل باندې اقدامات ترسره شي.
ډیره مننه آغلی حمیدی. او د دې خبرونې چې د نومې دازما حق دی او د ازادي رادیو څخه هر اونۍ په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي. د دې خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ له درې سرو ملمنو آغلی صبرینا حمیدی، آغلی زهرا جلال او آغلی قمر نیازی څخه ډیره مننه کوم چې دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونه را سره شریک کړل. او ریدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
زادم دے تر مر گئے بگران کم دے تیرا ویا نا بگران کم دے تیرا زی بگران کم دے تیرا زی نیمش پاکا وال ویدا دستا شرنگائی درنگ ویا دا استا شرنگائی درنگ رنگائی دانے غمو مزان و پکے صبر فرندے کما وا ویا دا صبر فرندے کما وا کے صبر فرندے کما وا سنگا دی پر صدرے وکھڑے د لیلا پغڑا سپینا وای وای تورا لونگینا 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 وای وای تورا لونگینا یلا تورا لونگینا وای وای تورا لونگینا یلا تورا لونگینا پلو یہ مخشکارا سہما وال مرک شترائی ویدا ما وال مرک شترائی لا سہما وال مرک شترائی لا یو حلک دائی بلنا پو دائی بل وطن دا فسا ویدا
جلا بل وطن دا فساتو دای بل وطن دا فساتو